پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده. صفي الله ستانګ زایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 809 میلیون او 600 زره ډالر کېږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا پرون په یوټیوټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې 3013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 3340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتین هم د دې کتنې په اړه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي. له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی. موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبې وویل د نړېدلې میټروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړېدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. رابه شو د پروګرام مطالبه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او دا ستونزې حل نه شي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبري رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستاني چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه پلاوی تیره ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غځېدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا یوازې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسېدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولې دواړو خواوو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه سي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده، د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه بي خبري ښيي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده، که څه هم د اوربند د غځېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو نه عملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختمې کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کېږي، ویل کېږي او ګواښل کېږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبریالان بېدرکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبریالانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولی، لیکن بیا هم ډېر خبریالان نیول کېږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ عصمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کېږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کېږي او د هغوی خبرونه څارل کېږي او هغوی ته حتی خبري نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي، هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی پخپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپله دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې حده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنی ده چې طالبان خپله په لوی لاس باندې خپلې پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي، د خبریالان بندیانوي ما هغوی ته ووایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق یې پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیه کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیه څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیه ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو، او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو، او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بې سرنوشت یو. بنان موږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول، او د دغه هیواد په شینجن او دورس ښارګیو کې په موقتی ډول دیره شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځې اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته 900 ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمېر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنشتې شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنګټن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انسټاګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړی ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. خایری خبرداري ورکړ چې یو شمېر ملکیانو د روسي پوځانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوردونسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خو د په وینا اوکراینی پوځان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمې نیولې دي او د ښار په لور غځېدلی مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانې په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هره ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وژل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف فشتلی شي. دا له اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالاً ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلی دي. د وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشي حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د ښاغلي شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 460 تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیست په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیز حوزې رئیس سید فضل احد هاشمی د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یوه یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راواخلو، خو لومړی به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوي د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې اوسني وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واک ته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورځپاڼه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه په اړه غوسه دي چې دی ورځپاڼې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت ته اندېښنې بللي. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتیدونکي اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله و. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شوه او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر اوو میلیاردو ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړې توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوه بې روزګاره شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقدې پیسې کمې دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوي واکمنې تر ډېره سخت دریځي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډېرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسي بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبیا ستنېدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټنځایونو د موندلو او مالي مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې اوسنی مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمن الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی همدارنګه وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلونکی لوری پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې ویل شوي د طالبانو له جګړې د شل کلن ملاتړ وروسته دا دی اوس خپله له وسلوالو سره په شخړه اخته دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولي چې له مخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولی. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکۍ اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکۍ له امله خپل ژوند وبایي.
لوږې، فقر او غربت تر روغتونه راغسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ ټولو ټاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک ماشومانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته په ورځني ډول تر دولس پورې په خورځواکي اخته ماشومان راځي.
تقریبا صرف استاد علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسېږي، منابع ورته چې یا شیدې واخلي، یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو ته چې مورې تغذیه نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي، نو یو وایي سوی تغذیه ماشوم یا خوارځواکه مور خوارځواکه ماشوم دنیا ته راوړي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس همدا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالي اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د ارزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشوم یې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دو نیم کلن ماشوم تر روغتونه رسېدلی دی.
موږ دی دل وژه دی دغه چارې ورته ورول وایي دا وژو سجیب کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی.
یعنی دا تو نه تاسو ملر چې تاسو دې ته شیدې را نیسی دې ته
یا دا غو اسنه لرو یو او تران سې چې به کومه جبور اس کنه یو اسنه لرو لا کو نو اس
جان بی بی د ترینکوټ شهر اړوند د چلمګر سیمه یو بل وسیدون کده او څلور مسیانه په خورځواک کې اخته دي. په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسؤلین د خورځواکه ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر دولس لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه یو میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه او د خوشکابې د کلي څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هېواد کې به پلی کېږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی، نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. د دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قرطله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي عمارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسو په کلینیک کې زنانه ډاکټره شته که نهشته. نو کوم وخت چې اسلامي عمارت حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر دولسم سیم په پورې دغه خویندو ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټره د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ سي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو صدر کوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره هم کومک وکړي، نه څوک موادو کې نمونه لیکي او نه ورور څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پختنه دغه مالی باید دغه د چاواکو د شوالې څخه مختنه د نرخونه باید کنټرول کی. نرخونه ډیر زیات جګ شوی کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی. مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ و اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800 اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي و اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دی، روزګارونه نشته دی او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي. باید شروالۍ باید د دې غم وکړي، ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریښې دی عزیز الله بدیمه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو د خبرونو لنډیز ده. افغانستان ته د نوي میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوي مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی یې د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز مو وارد کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام دوی مینیمایي ته وړاندې به نور بسته خبرونه ولرو. خو تر هغه مخکې هرات ته ورزو. یو راپور له هرات لرو. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمېر لویو ښارونو کې مېرمنې او نجونې موټر چلوي. دا ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو لخوا د دوی په موټر چلولو محدودیت لګېدلی، خو بیا هم په دې اړه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. موټر چلونکي مېرمنې له طالبانو غواړي چې د ښځو د موټر چلولو محدودیت په اړه خپل نظر بدل کړي او اجازه دې ورکړي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه فعالیت وکړي. د میرمنو لپاره د موټر چلولو د کورسونو خاوندانو چې د موټر چلولو د زده کړې وسایل په یو خوا کې راټول کړي، وایي دوی ته د طالبانو د ترافیکو ریاست لخوا ښځو ته د موټر چلولو د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د هرات په ولایت کې سیمه ایزه خبریاله شیما وفاوی چې له 10 کلونو ډیر موده کېږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیره ویره موټر چلوي. شیما له هغې ورځې څخه ډارېږي چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او له توند چلند سره مخ شي. نوموړی چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده، وایي که د طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نه شي، داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره را سروي چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي څه به کیږي؟ د میرمنې مخ کې پرتې ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې به له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډېر اثر لیدل کېږي، لږ شمېر ښځې د تجربه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه. وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه. جواز تر لاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول دا یې له موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډېر کورسونه مې تعقیب کړل، د دې پرې چې ما ته خپل لیسنس واخیستې او ما کولی سوای په ازادانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکړم او خپله ډرایو وکړم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولی چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دي منع شوي، یعنې داسې کوم فرمان نه دي راغلی چې میرمن نسي کولی موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منع کیږو. او د بلې خوا د دې ویره هم شته چې طالبان د حکم تهدید نسي.
لوی خو کدي موټر چلوونکو میرمنو شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د ورستوي تحولاتو او بندیزونو لامل تړل شوی دی. یوې میرمنې چې په هرات ولایت کې 15 کاله خځو ته د موټر چلول ورسته کول وای، اوس نه یوازې دا چې خپل کورس نشي خلاصولی، خپل هم موټر چلولو ته زړه نه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلولو په برخه کې له میرمنو سره خواري ګاللې او چلولې ورسته کړې دي، خو نن سبا خپلې هلې ځلې له خاورو سره خاورې ګڼي. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د ښځو د موټر چلولو حق دې په رسمیت وپیژني.
طالبان آمدن ما بش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
له هغه ورځې چې طالبان راغلي دي په لوحو کې مو د خویندو په برخه رنگ وهلی، د هغه پر ځای مو ورونه لیکلي دي تر څو د طالبانو له خوا له کومې ستونزې سره مخ نه سو. مخکې ډېره خوشاله وم، کار ته تلم، خو اوس په کور ناسته یم، ډېره راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له 9 میاشتو زیاته موده کېږي، خو لا هم لوام تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. ښځې اندېښمنې دي چې هسې نه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسیږي. موټر چلوونکې ښځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لرې خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي، او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړ شوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو، او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسي ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړی ده، له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
خو په مدرسه او مکتب کې به زده کوي کنه، او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره، د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نه واوښتل شي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تانکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې د چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې شذې له دندو بیا برخې کړای سوي دي او پر شذو د اجباري حجاب امر صادر سوي دي. د دې خبرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبري پیل کړو. شایسته جان، خبرونې ته ښه راغلاست، او لومړی سر کې کتا سم مشتره د داریون په اړه باندې معلومات راکړي.
سلام او تاسو ته ورځم کتا ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم.
نن ورځ مونږ سبا نه نیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ یو واغه اعتراض درلوده. په دغه وخت کې مونږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هېواد ته، په څه رقم هېواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. آغلی شکریا حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته، ده خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې انجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هر خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي، او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه آغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولی چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی فرق نه سو لاړ هرې خوا. زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان ماسره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلند هماغه سي د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو، درته وایم دوی دونه کوي، دونه زره د ښځو لپاره د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي، اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري. څنګه دوی سره رویه وکړي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ، وایي تاسو داسې کوي، وایي تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسو دغه ښځه یاست او تاسو غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړي، او تاسو ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما وویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دنده ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي دا شان وګوره، تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمون کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ، زه یو پاتسم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه ویدوګان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلند بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم، سمه چلند نه و، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه، د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې مونږ ته یو هغه وښایي چې مونږ څه کار وکړو، څه کارونه ونه کړو. اصلا خدای نن ورځ بې حد واشیانو غوندې داسې چلند وکړو ما سره، زما مغزه تر اوسه هم سمه هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما همکار ته وایي ټلیفون دې را، که ټلیفون دې را نه کړ نو تا باندې فایر کوم، وژنه مه دي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سمه ماته هېڅ کوم غم نشته. نو چلند ډېره بد چلند مونږ سره وکړ، نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو، کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډېرېږي. هر شی چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي، جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړي نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه شی چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره، د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکاران ډیره چې لاري وکړي اعتراض، هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشی کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کودی نیسي، هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړي ده په رسنۍ کې ورسوي، داسې دوی کړي ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي، چې دوی برملا کېږي د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. او باید څه ونه پېژندل شي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پوهېږي.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جانې وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانې سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، مونږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه د دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي، ژمن نه دي. او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره، بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هماغه حالات روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي ته ژمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغوی بعضې هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضې طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانې، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي، او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هو دا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله، زما په نظر نور همداسې ټولنه، جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد خپل ځان جوړ نه کړي خپل ځان اصلاحات را نه وړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبرې نه کوي ولی نه کې نوی د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزه نه ده اوسنی خزه ټول تحصیل کده ده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي د هر څونه مشکلات ستونزه اوسي دوی حلولی سي دا رقم نه دي او دوی چې تر څو مشمول حکومت جوړ نه کړي زما په نظر هیڅ شی نه جوړیږي همداسې ګډوډي به اوسي تر اخره پورې تر هر وخت دوی چې هر څونه زیار وباسي هر څونه هر چېرته ولاړ سي هر هیواد ته چې دوی کومک وغواړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري
حیدری صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه دغه وکړم چې شایسته جان تاسو واورېدل چې یو دغه ټکي ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښې کې استازیتوب ولري د ښځو په ګډون ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و ښځو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکی یا تصمیم نیونکی چوکاټ
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي طالبان فقط غواړي چې خپله پرس کې وي خپله په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چې غواړي وکړي د افغانستان خلکو باندې ښځو باندې ماشومانو باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آیندې ته هیڅ کله فکر نه کوي ټول شموله حکومت خود ټولو غوښتنه ده هیڅ کله طالبان نه مني دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شوز ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شوز ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شدي هم وي
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکي زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي پدی چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تله به کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوځو ته حق ورکړي پاینده کړي
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د ښځو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د ښځو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تر تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي ښځه ته نه کوي نو دا څنګه کېږي داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده بیمانه ده سکه مخکې به جمهوریت کم ډیره جرګه دایر سو ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایر سي هیڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال او په خپل منځ جوړ رسی او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او ښځې ته حق ورکی او ښځه پری د خپل دنده وظیفه ته ولاړ سي نجونه پری د ښوونځي ته ولاړ سي هم دا ټول کارونه زما په نظر جوړیږي که هر څونه غونډه واخلي دوی هر څونه کانفرنس د جرګې شاید دایره کې زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فایده ده دوی چې دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اخستل د خلکو نه دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او نه پریدي چې خبر وکي دا چې پر اسنه یو د خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې په جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست د خزه سره کینه مذاکره وکي او باس وکي
شکری جانی د یوې افغان فعالې په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لرئ لکه یو دوه درې دغسې کومې مهمې غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح یې کړئ
زه د طالبانو غواړم چې داسې یو ورته ځان ته فکر وکړي تاسو د اسلام نه د اسلام د خوایي که چې مونږ اسلام است مونږ مسلمان است مونږ هم مسلمان یو خو تاسو چې اسلام به هغه کار وکړي تاسو د سچ اسلام وی هغه نکوي تاسو په بل لار باندې روانسته یا هغه حقوق چې خدای پاک خزو ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بل دې چې اسلام تاسو وي بل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ تاسو ولې دې کوي ولې دغه څه د خزو ټول ټول اوراس نه ستاسو د خزو په حق باندې تاسو مونږ نه سکل وای چې حجاب واغونده کله وای چې ماسک واغونده کله وای چې دا کار وکړه کله وای دا کار وکړه اول تاسو دې فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان دغه خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پارنه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منه کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه کوي طالبان نو ما دغه غږ په طالبان د چې لطفاً خلک پریږدئ خپل امغه دغه ځپلې ژوند ته پریږدئ دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریږدئ نور دینه مزه وروي ولې دغه څه کوي نجونې پریږدئ چې مکتب ته راځي د ښځو حقونه ورکړي
مننه شایسته جانې تاسو هم کپه دې برخه کې دوه خبرې وکړي چې وخت هم نور پای تر رسید د خبرونی خو تاسو که نه طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح کړئ
زما غوښتنه دا ده زما غوښتنه نه شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پریږدي خلک خپل عادي ژوند پریږدي ژوند وکړي پریږدي د خلک د اسلام را هغه د اسلام را ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي وه بچیان یو همدلته ژوند وکړي خپل هیواد ته خدمت وکړو د هیواد د اقتصاد په حق فکر وکړي او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي مهاجرت ونه کړي بس دي نو تر کله پورې داسې جنگونه مونږ بيخي سړی سوی یو در اوسه نه تر د وخت نه پلارجن مې چې کسي کوي همداسې جنگ روانه ده تر اوسه پورې مونږ سړی سوی یو نو بس دي پرېږدي مونږ ارامه ژوند وکړو خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه ډېر شیان خو دوی نه دي غوښتلي زمونږ همغه حق راکړي زمونږ حق ده بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي پریږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي نجونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه وکړي چې زموږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي
ډېره مننه اورېدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي زموږ له میلمنو شکریه حیدري او شایسته صافۍ څخه په مننه باندې بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
خبری نغمد بلبلانو کڑی شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری کوی ہم ڈاؤ گلا میز کوکڑا